السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ولسی جرګې یو شمېر غړیو په ځینو ولایتونو کې د دایشتلې د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه ښکاره کړه په دې خبرونه کې دا هم اوري چې دفاع وزارت د افغانستان په شمال کې د دایشتلې حضور کمرنګ شي دا خبرونه یو ساعت دوام کوي خبرونه په خبرونو پیلو د نړۍ په خبرونو کې اوري چې هالنډي چارواکي اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې وسله والو په اروپا کې له شپېتو تر اتیا پورې تروریستي بریدونو لپاره آمادګي نیولې ده د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي د اته څلوېښت ساعتونو لپاره اوربند اعلان کړی په پیل کې له ناجیې صافی نه د افغانستان خبرونه اوري
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري د مشرانو جرګې درې پلاوی خبرداري ورکوي چې د حکومتي مشرانو اختلافات به د نظام د ړنګېدو لامل شي د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کم عمره سرتیرو په موجودیت اندېښنه څرګندوي او ټاکل شوی چې د آسیا د زړه هیوادونو شپږمه غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ جوړه شي د خبرونو تفصیل د مشرانو جرګې درې پلاوی وایي د حکومتي مشرانو اختلافات به د نظام د ړنګېدو لامل شي د دغه جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیم زینن آزادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د کابینې په جوړښت کې له پوره عدالت نه کار واخلي
د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ترمنځ اختلافات په چوکیو اختلافات په پوستونو اختلافات په نورو مسایلو هیڅ وخت د ملت په خیر نه دی هیڅ وخت د نظام په خیر نه دی او د نظام د پایښت لپاره یو لوی ګواښ دی موږ د جوړښت ما برئیس جمهور نه د هیلل د پوره عدالت نه کار واخلي
د خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په خپلو تازه څرګندونو کې په قدرت کې د قومونو په غیر عادلانه ګډون سخت انتقادونه کړي او ویلي چې د روانو اختلافاتو دوام به هیواد کړکیچن حالت سره مخ کړي د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کم عمره سرتیرو په موجودیت اندېښنه څرګندوي د دغه کمیسون د مرکزی دفتر یو غړي عبد الله عابد نن آزادي رادیو ته وویل چې له ملي او نړیوالو ضمانتونو سره سره لا هم په دې هواد کې اندېښنې پر ځای پاتې دي په ورته وخت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د شمال ختیځ څنګه مشر هم رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونه ځینې مشمان په پوځي برخو کې روزي او جنگ ته یاستوي د افغانستان ولسی جرګې وایي ستره محکمه دی د وزیرانو د استیزا په اړه داسې پریکړه ونکړي چې اعتبار ته زیان ورسیږي د دغه جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر چې نن د جرګې مشري کول ول ستره محکمه یو معتبره قوه ده او باید د اجرایه قوې تر تاثیر لاندې رانشي
ستره محکمه چې دا با اعتبار اداره او قوه ده باید هر کوم کار چې د قانون په چوکاټ کې تر سره شوی وي هغه د ستر محکمې سره رابط د اجرایه قوې لخوانه وننسي ځکه چې د ستر محکمې اعتبار د سوال لاندې وړي
د سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې تېرونۍ ولسي جرګې شپاړس هغه وزیران استیضا کړل چې له اویا فیصدو څخه کمه پراختیا بودیجه مصرف کړې وه چې له هغې جملې څخه یې اووه تنه سلب صلاحیت کړل ولسمشر غني د وزیرانو د استیضا او سلب صلاحیت موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلې خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اعلان کړې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د آسیا د زړه هیوادونو شپږمه غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ په دغه هیواد کې جوړه شي دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن آزادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به په بیلابیلو مسایلو خبرې وشي دی وایي هغه څه چې په مشخص ډول به په دې کانفرنس کې پرې بحث وشي هغه د دغه پروسې لاسته راوړنې او په مخ کې پراته خنډونه دي او همدارنګه له دغو ستونزو د راوتلو په مسلې به هم خبرې اترې وشي نوموړي وویل چې دا کانفرنس د دسمبر په څلورمه جوړیږي او په کې به د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون کوي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري
سلامونه هالندی چارواکي اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په اروپا کې له شپېتو تر اتیا پورې تروریستي بریدونو لپاره آمادګي نیولې ده. د هالند د تروریزم پر ضد د مبارزې همغږي کوونکي نن له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې په اروپا کې خپل پلویانو ته ویلي چې سوریه ته بیرته ولاړ نسي او په اروپا کې د بریدونو لپاره آماده اوسي. دی وایي اروپا توانېدل د هغو کسانو شمیر کم کړي چې د اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره په وروستیو کلونو کې منځني ختیځ ته ورغلي دي، خو زیاتوي چې دا په دې معنی نه ده چې د ترهګرۍ ګواښ له منځه تللی. پر دې سربیره هغه خبرداری ورکړ دا چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو عملیات بریالي دي، نو دغه ډله په ټوله نړۍ کې خوره سوې ده. د هالند د تروریزم پر ضد د مبارزې همغږي کوونکی اټکل کوي چې د 4000 تر 5000 پورې اروپایان اوس مهال په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې تر څنګ ولاړ دي. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنگیږي د 48 ساعتونو لپاره اوربند اعلان کړی چې سرلنه نه پیلېږي. دا پر روان کال کې دریم ځل دی چې اوربند اعلانېږي. د سعودي عربستان یو رسمي خبري اژانس ویلي چې که حوثي یاغیان هم دا ومني او د خپل تر کنټرول لاندې سیمو ته د بشري مرستو لېږلو ته اجازه ورکړي، نو کېدای شي دا اوربند نور هم وغځېږي. د سعودي په مشرۍ نړیوال ائتلاف د 2015 کال د مارچ له میاشتې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنگیږي. دا سی احتمال ست چې انقره د روسیې تولید S-400 ډوله هوایی دفاعي سیستم وپیری. تاکه سوی روسیا و انقره پر دې موضوع بحثونه پیل کړي. د روسیې د پوځي تخنیکی همکاري د فدرالي ادارې مشر الکساندر فومن پرون انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې شایي ډېر ژر د دواړو هیوادونو د حکومتونو جوړ یو کمیسیون په دې اړه خبرې پیل کړي. د ترکیې د دفاع وزیر فکري اشق د نوومبر پر 18 ویلي و چې انقره د دغه روسی سیستم پرانیول غور کوي، خو هیله یې وشوه چې د دوی د ناتو متحدین نور وړاندیزونه ورته ورکړي. ترکیه تیر کال هم له چین څخه د ورته دفاعي سیستم د اخیستلو په اړه خبرې پیل کړې وې، خو وروسته لاغه چې د ناتو متحدینو یې مخالفت ورسره وکړ، نو دوی د خبرې پرېښودې. کوم کس چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومولی، هغه وایي چې له ترکیې سره باید اړیکې ښې کړو. متقاعد ډګر جنرال مایکل فلین چې پرون د ملي امنیت د سلاکار په نوم معرفي سو، د هیل ورځپاڼې ته ویلي چې فتح الله ګولن چې په پنسلوانیا کې اوسي یو افراطي ملا دی. فلین د امریکا د انتخاباتو په ورځ هم لیکلي وو چې واشنګټن د ترکیې اوسامه بن لادن ته پناه ورکړي او موږ باید ګولن ته پناه ورنه کړو. فلین زیاته کړه چې موږ باید خپل بهرنۍ تګلاره سمه کړو او ترکیه ته د ترکانو له نظره وګورو. فتح الله ګولن هغه څوک دی چې انقره یې تورنوي چې په جولای کې په ترکیه کې کودتا وکړه او د ترکیه چارواکو له واشنګټن څخه بیا بیا د ګولن د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې لري چې نن په لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو د سرمشریزي په څنډو کې د چین، جاپان، ویتنام، فلیپین او پیرو له مشرانو سره وګوري. د دغو دوه اړخیزو لیدنو لړۍ به د ویتنام له مشر سره په کتلو پیل سي. ټاکل سوی دغه هیواد راتلونکی کال د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو دورې مشري وکړي. دغه دوه مشران به په خپلو کې د سوداګرۍ د لا زیاتېدو پر امکاناتو، پوځي همکاریو او د اټومي انرژي په اړه بحث وکړي. تر دې لیدنې وروسته به پوتین د فلیپین له ولسمشر او د پیرو له صدراعظم سره وګوري. دا به له پوتین سره د دوی لومړنۍ خبرې وي، خو د چین د ولسمشر شي جین پینګ او د ولادیمیر پوتین ترمنځ به دا پر روان کال کې 15 ځل وی چې خبرې سره کوي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده. د ولسی جرګې ځینو غړو په ځینو ولایتونو کې د داعش د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه څرګنده کړه.
د حکومت او د امنیتي ارګانونو نه په جدي توګه غواړو چې خپل جدي اقدامات وکړي.
دفاع وزارت وایي د هیواد په شمال کې د داعش په باب بحث یوازې په مطبوعاتو کې مطرح دی. ځینې کارپوهان وایي په پاکستان کې د پګواش مؤسسې لخوا جوړېدونکې غونډه به د افغانستان لپاره لاسته راوړنه ونه لري.
هغه کسان چې پاکستان سره نږدېوالی لري هغوی کوشش کوي چې په ګواش کې د پاکستان حضور حتمي کړي.
د کندز ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې په دې ولایت کې ناامني او وسلوالې غلاوې زیاتې سوي.
که په یوې ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال دي، په بله ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین دي. یعنی بې نظمي د تیر وخت په پرتله باندې ډېره زیاته شوې.
بلخوا د فرا اوسیدونکي د ولایتي شورا له نوې مشرتابه څخه غواړي چې دغه ولایت ټولنیز پرمختګ ته زیات پام وکړي.
شورا جدید څخه دا خواهش لرم چې د غریب خلکو سره کومک وکړي او بل د دوی په د ژوند فکر کې اوسي.
په بلوچستان ایالت کې احتجاج کوونکو له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ترک ښوونځیو د ښوونکو او زده کوونکو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي.
د غریب طلبا د پاره د دې سپیشلی د بلوچستان د خلکو د پاره دا یو د نعمت دروازه ده. آیا دا دروازه د نسب پند
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري تاند څنګه او حقیقت څه دی؟ د ولسترګي یو شمیر غړیو په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت څخه د دې ډلې په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. دوی وایي چې داعش په زابل کې پیاوړی حضور لري او په کونړ کې یې جلب و جذب روان دی او حتی نور ولایتونو ته خپل جنګیالي لیږي. خو دفاع وزارت وایي چې داعش ته په افغانستان کې ځای نسته. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې داعش ډلې له ننګرهار ولایت سربیره وس خپل فعالیتونه کونړ، زابل او ځینو نورو ولایتونو ته هم پراخ کړي دي. د ولسی جرګې غړي سخي مشواڼي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کونړ په ولایت کې د داعش ډلې جلب او جذب په چټکۍ سره روان دی.
مرکزی حکومت هم دې ته توجه نه کوي. د کونړ په مختلفو ولسوالو کې د داعش دعوت روان دی او ځوانان ننګرهار او نورو ولایتونو ته.
د ولسی جرګې بلغړی عارف رحمانی هم وایي چې داعش د زابل ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې فعال حضور لري او له ښو امکاناتو برخمن دي. د زابل ډیری ولسوالۍ د داعش تر کنټرول لاندې دي. دوی په ډیرو پیاوړو تجهیزاتو او امکاناتو سره فعالیت لري او داعش ډله هلته ښه سازماندهي او مدیریت لري. له دې وړاندې د زابل والی بسم الله افغان مل ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش ډلې د زابل په څو ولسوالیو کې مجهز مرکزونه جوړ کړي دي. بلخوا د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي که د داعش پر ضد جدي اقدامات ونه سي ښایي داعشیان دغه ولایت له جدي خطر سره مخ کړي. خو وسلوال طالبان په زابل ولایت کې د داعش ډلې حضور ردوي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په افغانستان کې د داعش په فعالیتو اندېښنه څرګنده کړې وه. بلخوا د ولسي جرګې دویم مرستیال ظاهر قدیر چې د شنبې په ورځ یې د دغې جرګې مشري کوله له حکومته وغوښتل چې د هیواد روان امنیتی وضعیت ته دې بشپړه پاملرنه وکړي.
د کونړ وضعیت، د زابل وضعیت، د افغانستان د نورو ولایاتو وضعیت او بل خصوص چې اوس د سرپل موضوع یاد شوله، د حکومت او د امنیتی ارګانونو نه په جدي توګه غواړو چې خپل جدي اقدامات وکړي. امنیت داخلي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي امنیتی ارګانونه دې راوغواړي دا موضوع دې په جدي توګه ورسره وسیړي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش ته ځای نشته او سر پورته کولو ته به یې پرې نه ږدي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د داعش ډلې د سوق او ادارې ټولې سیمې تر څارنې لاندې دي. دوی وایي موږ د دې ډلې ټول د سوق او ادارې ټولې سیمې تر څارنې لاندې نیولې. دوی نشي توانېدلی چې داسې ځای جوړ کړي او که چېرته داسې څه وي هغه یوازې خبرې دي. کوم ځای کې چې دوی فعالیت کوي د قهر سیلاب په نامو عملیات روان دي. له دې وړاندې داعش ډله تر ډېره په ننګرهار، غور، غزنی، زابل، فراه او یو شمېر نورو ولایتونو کې فعاله وه او د ملي شورا ځینې غړي څرګندوي چې د افغانستان شمال ته یې هم ریښې ځغلولې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر وړاندې دا مهال عملیات روان دي او د داعش جنګیالي د دغه وزارت په خبره په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار سخت ځپل سوي هم دي.
و مردل چې د ولسی جرګې یو شمېر استازو په ځینو ولایتونو کې د داعش د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه ښکاره کړه. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د داعش د حضور په اړه اندېښنې څرګندې سوې، دفاع وزارت وایي چې په شمال کې د داعش حضور یوازې مطبوعاتي بحث دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال ټینګار کوي چې دولتي ځواکونه د افغانستان په شمال کې د داعش له جنګیالیو سره نه دي مخامخ سوي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
هغه ډله چې یو وخت یې په افغانستان کې حضور ردېده اوس یې تر شماله د فعالیتونو په غځېدو اندېښنې څرګندېږي. کومه موضوع چې دفاع وزارت یې یوازې د بحث تر کچې بولي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو شمالي ولایتونو کې که څه هم د داعش د حضور په اړه بحث کیږي خو افغان ځواکونه هلته د داعش جنګیالیو سره نه دي مخ شوي. هغه په دې باور دی چې د افغان حکومت پر وړاندې جنګېدونکي ډلې په بېلابېلو نومونو فعالیت کوي.
شکل سازماندهی شده ایش ما تا حال با
موږ د هیواد په شمال کې تر اوسه په سازماندهي شکل له داسې څه سره نه یو مخ شوي چې هلته دې د داعش تر بیرغ او نښان لاندې زموږ پر وړاندې تخریبي عمل ترسره سي. که څه هم په ځینو ولایتونو کې په دې اړه څه ویل سوي، خو دا تر اوسه د اطلاعاتو او رسنیو د بحث تر کچې دی.
دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه د هرې هغې ډلې په وړاندې جنګیږي چې د نورو هیوادونو په نیابت جنګیږي او په افغانستان کې تروریستي اعمال ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمال په ځینو ولایتونو فاریاب، سرپل، جوزجان او بدخشان کې د داعش د حضور په اړه د ملي شورا د ځینو غړو اندېښنو تر څنګ د جمهور رئیس لومړی مرستیال هم خبرداری ورکړی دی. تیره میلادي میاشت جنرال عبدالرشید دوستم وویل داسې اطلاعات یې ترلاسه کړي چې داعش د بادغیس له لارې د هیواد په شمال لویدیځ او د بدخشان له لارې د افغانستان په شمال ختیځ کې د مشکېدو هڅه کوي. د دې تر څنګ په شمال کې ځینو نورو چارواکو د هغې له ډلې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور په هغه ولایت کې د داعش حضور تایید کړی او په شمال کې یې د دې ډلې د حضور په پراخېدو اندېښنه ښودلې ده. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی فتح الله قیصاري وایي په شمال کې ورځ تر بلې د داعش فعالیتونه ډېریږي او نور مخالفین د دې ډلې سره په یو ځای کېدو دي.
وزیر داعش به مراتب د شمال روز به روز
په شمال کې د داعش حضور ورځ په ورځ زیاتیږي او زیات شوی. تر څنګ هغه طالبان چې په خلکو یې ظلم کړی او یا یې پخوانی رول نشته د داعش تر څنګ ولاړ دي. دا د داعش خلک دي. زه سل په سلو کې تاییدوم چې هلته په شمال کې هر ورځ د داعش حضور زیاتیږي.
داعش روز به روز نفوس زیات شي درایسته.
که څه هم دفاع وزارت راتلونکي میاشت د خاص چمتووالي او د تازه عملیاتو خبره کوي، خو ځینې کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د داعش ټوله هڅه شمال کې مشکېدل دي. له دې وړاندې ویل شوي دا ډله د شمال له لارې منځنۍ اسیا ته د رسېدو هدف لري چې روسي، تاجکستاني او قزاقي چارواکو وار له مخه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینی کارپوهان وایي په پاکستان کې د پګواش موسسې لخوا جوړېدونکې غونډه به د افغانستان لپاره لاسته راوړنه ونه لري. تمه کېږي دغه غونډه د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې وسی چې هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدل دي. قسیم سولمل د چارو له کارپوه نظر محمد مطمئن سره د مرکې په سر کې د پګواش موسسې د غونډو د موثریت په اړه پوښتنه کړې.
پګواش دوه ناستې چې په قطر کې وسولې، یو ډول طالبانو خپل پیغام په کې وړاندې کوو، افغان حکومت هم وړاندې کوي او افغان سیاستوالو هم ګډون کړی و، یو ښه پرمختګ و. ولې په وروسته کې هڅه وسوله چې د پګواش دغه پرمختګونه یو ډول خندنې سي، مشکل سره مخ سي.
مشخصا دا کسان به څوک یو څوک وړي چې دا ناستې نتیجه ورنه کړي؟
ګوري په افغانستان کې هر څوک کلاس وهنه کوي. پاکستان هم خپل کسان لري، ایران هم لري، نور هیوادونه بیم لري. هغه کسان چې پاکستان سره نږدېوالی لري هغوی کوشش کوي چې په ګواش کې د پاکستان حضور حتمی کې. مخکې کانفرنسونو کې پاکستانیانو په ګواش کې رول نه درلود او په هغوی کې ګډون هم نه درلود. غواړي چې داسې زمینه په مساعده کې چې په آینده کې پاکستاني ریټایر یا متقاعد جنرالان په ګواش کې ګډون ولري.
مطمئن صاحب، دا چې اسلام آباد د تازه سوي دی چې داسې غیر رسمي ناسته د دوی په خاورو کې جوړه سي، فکر کوي یلاد دا چې خپل پاکستان وسته نړیوالو تر فشار لاندې دی که یا د طالبانو موقف وسته داسې دی چې دوی خپل غواړي د سولې خبرې باید په یو نوی ډول پیل سي؟
زه فکر کوم چې پاکستان غواړي د نړیوالو نظر بل لور ته واړوي او په پګواش کې خپل حضور پراتلونکو کې په خلکو باندې ومني. د پګواش په اوسنۍ ناسته کې طالبان خبر هم نه دي او بلنه هم نه ده ورکړل شوې.
نو فکر کوي آیا د دې دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې په دې حد خراب دي چې بل اخره ضرورت پېښه شي او پګواش ته چې نړیواله مسأله او د سولې په مسایلو کې کار کوي چې دوی باید منځګړی توب کړي او د دوه هیوادونو اړیکې ښې کړي؟
نه، که د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابېږي باید د ډیپلوماټیک لار نه هغوی خپل مشکلات په خپل حل کړي. پګواش نه کولای شي. ولې هڅه دا کېږي چې پاکستان د دې نه کار واخلي؟ ځکه هغه چار جانبه ناستې چې شروع شوی ولې او پاکستان یې شروع کړی ولې هغه ناکامې سولې، طالبانو پکې ګډون ونه کړي. په مهاله پګواش په قطر کې ناستې لرلې او طالبانو کې ګډون کاوه، یو ډول امیدونه ورته وو. اوس غواړي پاکستان چې د پګواش دغه پروسه هم سبوتاج شي او هغه خپل غشت دین واخلي چې چار جانبه ناکامه شوي، پګواش هم باید ناکامه شي.
د چارو کارپو نظر محمد مطمئن وو. او سم نسیم شفق د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د امریکا له منتخب ولسمشر سره د ملي وحدت حکومت د مشرانو د اړیکو د ټینګولو پر اړتیا او د حکومت او ولسی جرګې د تقابل په اړه لیکلي دي. ویسا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حکومت مشران د ډیر ژر له ډونالډ ټرمپ سره خپلې اړیکې ټینګې کړي، په مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله راغلي چې افغان مشران باید افغانستان ته د ښاغلي ټرمپ د پام لپاره منتظر پاتې نه شي. د مطلب لیکوال په کابل کې د امریکایي پوهنتون د سرپرست جبیر سیدنی له قوله ویلي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید ډیر ژر کار پیل کړي او د امریکا له منتخب ولسمشر سره خپلې اړیکې ټینګې او پراخې کړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه طرحه تاییدوي چې له مخې پاکستان د ترهګرو ملاتړ پیژندل کیږي. په مطلب کې د ټرمپ د ټیم د یو فعال کس شالاب کومار له قوله ویل شوي چې ښاغلی ټرمپ د کانګرس له هغې طرحې ملاتړ کوي چې له مخې پاکستان د هغو هیوادونو په قطار کې راځي چې د ترهګرو ملاتړي دي. په مطلب کې د ښاغلي کومار په حواله ویل شوي چې ډونالډ ټرمپ به هرومرو د پاکستان پر ضد دغه اقدام کوي. چراغ ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر له قوله لیکلي چې د کاندید وزیرانو د نه معرفي کېدو په صورت کې به بودیجه هم تصویب نه شي. په مطلب کې د ښاغلي قدیر په حواله راغلي چې ولسی جرګې وزیران د کوم خاص هدف لپاره نه دي استعضا کړي او باید ژر د سلب صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای نوې څیرې د جرګې ته وروپیژندل شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ تقابل ګټه نه لري او د دې جرګې د لومړي مرستیال له قوله یې لیکلي چې باید د دولت د ټولو قواوو ترمنځ همکاري او هماهنګي موجوده وي. دنیا ورځپاڼې هم په یو مطلب کې همدې مسالې ته اشاره کړې او د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر له قوله یې لیکلي چې ولسی جرګه د خلکو د غوښتنو پر اساس کار کوي او حکومت دې د تقابل سیاست غوره نه کړي. او سرخط ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي د ولسی جرګې لومړي مرستیال سترې محکمې ته د وزیرانو د استیضا موضوع محول کول ناسم او د قانون خلاف عمل بللی دی.
د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام کې د مازیګر له دریو تر څلورو بجو په افغانستان کې د ریل ګاډو د جوړولو پر امکاناتو او په دې برخه کې د حکومت پر پلانونو بحث کیږي. له څلورو تر پنځو بجو د پاکستان لخوا د سولې د خبرو پر وروستیو هڅو تمرکز کیږي. تاسو هم کولی سئ په دغه پروګرام کې برخه واخلئ، پوښتنه وکړئ او خپل نظر سره شریک کړئ. دغه پروګرام نن خپریږي، د ټلیفون شمیرې هغه شیبه اعلانیږي. د کندوز ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې په دې ولایت کې ناامني او سلوالی غلاوی زیاتې سیبی خو د کندوز والی خلکو ته ډاډ ورکوي. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ورستوي کې په دې ولایت کې نامنۍ او وسلوال غلاوې ډېرې شوې دي او د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې بولي. د هغوی د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال خلک له کندوز ښار څخه ولسوالیو ته په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی، ځکه له مرکز څخه ولسوالیو ته د لارو په اوږدو کې وسلوالو مخالفان شتون لري.
او داخل د خار کې د غلو کچه زیاته شوې او د تروریستانو کچه زیاته شوې ده چې ټول خلکو ته امنیتي ستونزې جوړې کړې دي او د خلک زیات په تشویش کې دي.
د کندوز په ټولو ولسوالیو کې علاقه د اوس نامنې ډېرې دي. که په یوې ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال دي، په بله ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین دي. یعنی بې نظمي د تیر وخت په پرتله باندې ډېره زیاته شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم د خلکو خبرې تاییدوي او د کندوز له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي څو د خلکو اندېښنې او ستونزې رفع شي.
د کندوز سیمه ییز چارواکو د طالبانو پر وړاندې هیڅ کوم اقدام نه دی کړی. طالبان یوازې له ښار څخه وتلي، خو همدا اوس د ښار په نږدې څنډو کې شتون لري او خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. بلخوا د کندوز والی اسدالله عمرخیل د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان امنیتي ځواکونه شپه او ورځ د ټولنې په خدمت کې دي او هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د خلکو پر وړاندې ستونزې او ننګونې جوړې کړي.
دښمن در ولایت کندوز غیر راضي کی اینجا بریازوا یک
دښمن په کندوز کې هیڅ هم کولای نشي او کندوز به د هغوی په ګورستان تبدیل کړو او زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې د خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. موږ او امنیتي ځواکونه د خلکو په خدمت کې یو او هیڅوک هم د خلکو پر وړاندې ستونزې نشي جوړولی.
د یادولو وړ ده. د دې ولایت اوسیدونکي وایي سره له دې چې اوس مهال د کندز ښار شاوخوا څنډې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، خو په دې ورستیو کې د ښار دننه د خپل سر وسلوالو شتون هم زیات شوی دی، او له کبله یې په ښار کې د وسلوالو غلاوو، د کورونو غلاوو او د قتلونو کچه هم لوړه شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و موردل چې د کندز اوسیدونکي له ناامنیو او وسلوالو غلاو څخه شکایتونه لري. بلخوا د فراه ولایت اوسیدونکي د ولایتي شورا له نوي مشرتابه څخه غواړي چې دغه ولایت ټولنیز پرمختګ ته زیات پام وکړي. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
د فراه ولایت اوسیدونکو په خبره ولایتي شورا باید لومړی د امنیت د ټینګښت په برخه کې پر امنیتي چارواکو ټینګار وکړي، او په دوم قدم کې د بخش آباد بند په جوړولو کې د حکومت سره مرسته وکړي. دوی همداشان د ولایتي شورا د غړو څخه غواړي چې په خپل منځ کې دی هم ژغي ډیره کړي، او همداشان د په فراه کې د اداري فساد سره هم د مبارزې بهیر چټک کړي.
عبدالکبیر نه فراه ولایت یو تن اوسیدونکی، موږ قبلا هم چې د رئیس صاحب فرید بختور د خدمتونه خوشاله، خو بیا هم د دوی صدا هیله لرو چې انشاءالله چې لا هم نور کوشش وکړي. ولې دا نوی رئیس صاحب و چې د جمیل امینی امیندوار چې دوی هم زموږ و مشکلات بهتر رای حل پیدا کی.
کوج عبدالواسی از غلیکا کاری دی غلا من جان از همه ارگان دولتی باز خصوص شورا ولایتی در باره بند فرا بسیار کوشش کنه.
از شورا جدید خدا خواهش دارم چې دا غریب خلکو سره کمک وکي، او بل د دوی په د ژوند فکر کوسی. دا څه لار چې باور کی چې په هفتو هفتو خلک ناس یو روپی کار نس وچ وکي.
پام دیال کې د فرا ولایت دولتي شورا منشي عبد الله قانی هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولی. قانی وایي چې د دوی په لمرتوبونه کې هم په فرا کې د امنیت ټینګښت او د بیارغوند پروژو عمل کېدل قرار لري. د ولایتي شورا منشي هم داشم په خپلو خبرو کې د ازادي رادیو سره ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت څخه به په هر ډول امکاناتو د فرای ولس حق اخلي، او پر دې ژمنې ټول وکیلان ولاړ دي.
موږ غواړو چې د ملت او د حکومت ترمنځ دا واټن موږ راکم کړو، او د دوی ترمنځ یو ښه اتحاد او اتفاق سبب وګرځو، او ان شاء الله زموږ یو اړخ د وظیفېمو او دا دی چې موږ به د مرکز سره خپل روابط شټینګ ساتو، د ریاست جمهوری سره، ریاست اجرایی سره، مربوطه وزارتو سره به موږ همکار پاتېږو.
د فراه ولایت ولایتي شورا اداري پلاوی څلور ورځې وړاندې وټاکل شو. جمیلا امینی رئیس، خیر محمد نورزی مرستیال، او عبدالله خانی د منشي په توګه د یو راتلونکي کال لپاره ټاکل شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ځینی افغان کارپوهان د کابینې د وزیرانو استیزا او سلبې صلاحیت کول د قانون خلاف کار بولی. بلخوا د افغانستان ولسی جرګه لا هم پر خپل موقف ولاړ ده، او لسترې محکمې غواړي چې د اجرایه قوې تر تاثیر لاندې رانیسي. تفصیل له عباد الله اننزی خبرې.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د کابینې وزیران سلب صلاحیت کړي دي. د حقوقي چارو شنونکي مسافر ور د شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د وزیرانو په غیاب کې د هغوی په اړه پریکړه کړې، او هغوی ته یې د عدم اعتماد رای ورکړې ده. ښاغلی فریور وایي په اوسني وضعیت کې د وزیرانو په اړه د ولسی جرګې دغه پریکړه د افغانستان په خیر نه ده، او باید ورته ژر تر ژره حل لار وموندل شي.
د افغانستان د اساسي قانون د 29 ماده پر بنسټ د کابینې د وزیرانو استیزا او بل اخره سلبي صلاحیت کول سره حد لري. استیزا باید حضوري ووسی. له بده مرغه د افغانستان د اساسي قانون د 29 ماده د حکم خلاف وزیران په غیاب کې استیزا سوي دي.
ولسی جرګې تیرونه د کابینې له 14 شوي وزیرانو څخه وته نسل صلاحیت کړل. افغان حکومت هم د ولسی جرګې دغه پریکړه د اساسي قانون خلاف بللې، او د وزیرانو د استیزا او سلب صلاحیت موضوع یې د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو زموږ له پرله پسې غوښتنو سره سره هغوی د هر ډول جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي بیا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دې اړه د سترې محکمې پریکړې ته په تمه دی.
د افغانستان د کابینې د پریکړې پر بنسټ تر هغه چې سترې محکمې په دې اړه حکومت خپل تفسیر نوی استولی، وزیران خپلو دندو ته دوام ورکوي. موږ هم د سترې محکمې پریکړې ته په تمه یو، او له هغه وروسته به خپل دریځ روښانه کړو.
خو آیا د اساسي قانون تفسیر د سترې محکمې صلاحیت دی؟ د حقوقي چارو شنونکي مسافر ور وایي دا چې افغان ولسمشر د دغه موضوع تفسیر سترې محکمې ته راجع کړي، په دې برخه کې هم ابهام شته. د فریوار په خبره دا هم لا نه روښانه چې د اساسي قانون تفسیر کول د افغانستان د قضایه قوې صلاحیت دی، او که د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه لا هم د وزیرانو په اړه د خپل پریکړې پر عملي کولو ټینګار کوي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي ستره محکمه د وزیرانو د استیضا په اړه داسې پریکړه ونه کړي چې اعتبار ته یې زیان ورسیږي.
ستره محکمه چې ده با اعتباره اداره او قوه ده، باید هر کوم کار چې د قانون په چوکاټ کې ترسره شوی وي هغه د سترې محکمې سره ربط د اجرایه قوې لخوا نه ونه نیسي، ځکه چې د سترې محکمې اعتبار د سوال لاندې وړي.
اخواد احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود په دې باور دی چې افغان حکومت او د افغانستان ولسی جرګې په ګډه د وزیرانو د استیضا او سلب صلاحیت کولو سناریو جوړ کړی دی. دا وایي حکومت په پام کې لري چې یو شمیر وزیران له واک لري او پر ځای هغه کسان وګماري چې په حکومت کې ورته ونډه نه ده ورکړ شوې او اوس له حکومت څخه ناراضه دي، خو حکومت دا ډول څرګندونې تل رد کړي دي.
له دې سره دوه نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناورو.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د حکومتي مشرانو اختلافات به د نظام د ړنګېدو لامل سي. د افغانستان ولسی جرګه وایي ستره محکمه د وزیرانو د استیضا په اړه داسې پریکړه ونه کړي چې اعتبار ته زیان ورسیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کم عمره سرتیرو په موجودیت اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل سوی د آسیا د زړه هیوادونو شپږمه غونډه د دسمبر په 14مه د افغانستان او هند په مشرۍ د هند په امرتسر ښار کې جوړ سي. هالنډي چارواکي اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په اروپا کې له شپېتو تر اتیا پورې تورستي بریدونو لپاره امادګي نیولې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي د 48 ساعتونو لپاره اور باندې اعلان کړ. او داسې احتمال شته چې انقره د روسیې تولید S-400 ډوله هوایي دفاعي سیستم وپیری. ټاکه سوې روسیه او انقره پر دې موضوع بحثونه پیل کړي.
او سم نجيبه زمان اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د لاجورد لار د ترانزیتي تفاهم نامې طرح نهایي سوی او ډیر ژر به د 15 هیوادونو د چارواکو ترمنځ لاسلیک سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغې ترانزیتي تفاهم نامې لاسلیک سره به پراتلونکو لسو کلونو کې میلیونونه ټن اموال له دغې لارې د اروپا بازارونو ته ولېږدول سي.
زه ډاډه یم چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې به له دغې لارې څخه میلیونونه ټنه اموال ترانزیت شي او له دې لارې څخه به په کم لګښت او کم وخت کې افغاني مالونه د اروپا بازارونو ته ورسیږي.
د لاجورد لار ترانزیتي طرحه د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې د استازو ترمنځ درې ورځې مخکې د آذربایجان په پایتخت باکو کې بشپړه شوه. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د هند حکومت د نورو هیوادونو په پرتله افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ په برخه کې د سانتیاو برابرولو ته لیواله دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر به له هندي چارواکو او سوداګرو سره په دغه هیواد کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو د نندارتونونو د جوړولو په برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړي. ښاغلي الکوزي د دغه ډول نندارتونونو جوړول بهرنیو هیوادونو ته د افغاني اموالو د درول لپاره ګټور بولی. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو لمخینند د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دی. یو بوجي پاکستاني اوړه په 220 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه هم په ورته به پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2300 افغاني او یو 25 کیلوي بوجي ورجه په 1550 افغاني. 14 لیتر غوړي په 1100 افغاني. نن په کابل کې 1 لیتر پټرول تیل په 40 او 1 لیتر ډیزل تیل هم په 40 افغاني پلورل کیږي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او یاپله، یو یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ لسپله او زر پاکستانی کلدارې 522 افغانۍ.
له نجيبې زمان څخه مننه چې اقتصادي خبرونه ولوستل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه او حقیقت څه دی. خو تر هغه مخکې بل مسأله څېړو. په بلوچستان ایالت کې احتجاج کوونکو له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ترک شونځیو د شونکو او زده کوونکو د ایستلو پریکړه دې بیرته واخلي. د چارواکو په خبره دغه شونکو او زده کوونکو له کومې ډلې سره تړاو نه لري، بلکې یوازې د پوهنې د ودې لپاره کار کوي. په دې اړه په کوټه کې پرون مظاهره هم شوې وه. تفصیل له دغه شره د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ایوب ترين په راپور کې.
د پاکستان د حکومت له لوري و ترک استادانو ته په درو ورځو کې د هیواد پرېښودلو د پریکړې په ځای تېر ورځ د کوټ پرس کلب و مخته احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې د پاک ترک ځایي استادانو د ښوونځیو زده کوونکو د دوی مندو او پلرو په ګډ شمیر کې ګډون درلود. دغه مظاهره چانو نه یوازې په لاسو کې پلیکارډونه نیولي وو، بلکې د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه هم ورکول. پر دې مهال په کوټه کې د پاک ترک ښوونځي د لومړني زده کړو د څانګې پرنسپل میرمن سونیا ایرم وویل چې د دوی د احتجاج مقصد یوازې دا دی چې ترکی استادان دې په زور او زبردستی و خپل هیواد ته نه شړل کیږي.
وہ لوگ جو ہیں یہاں پر مکمل طور پر صرف اور صرف تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں اور
میرمن سونیا ایرم وائی چدا خلق پر بش پڑت ہوگا دلتا یہ واجی دا تعلیم خدمت کوی او دو دوی دا سیاست سره ہس تڑاو نستا زمج گوشتان دا چھ پاک ترک استازانو او شاگردانو تا دی دا دی سزا نور کول کیجی او دوی تا دی دا تعلیم دا خبرولو اجازه ور کول سی. پر دی محال دا الورز دا کرد دا شونزی دا مشر عبدالبصیر خان ویناوا
دا یو ډیر بهترین سیستم په پاکستان کې روان دی غریب طلبه ده پاره د دې سپیشلی د بلوچستان د خلکو ده پاره دا یو د نعمت دروازه ده. آیا دا دروازه د نسبند دا ترکی شروع نش کم دلی دي هغه د خپل خدمت دی د تیرو یو شکلو سور کوي او د تیر یو شکلو سور دی خپل داس کسان باندې کستا چا غو خپل د عمر نیمای سدلی تیر کړی دی دلی د خلکو دور کړی دی. نو آیا زمش د کم زمش دی د رسم رواج کم دی هغه داس نس کېدل چې سړی په دوه ورځې کې په درو ورځې کې تور ته بس او لاړ څه دی سي خپل بشتري مشه شان دي تسکه دا ډیر نه انصافي ده د دې سره.
نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت دي و ترکو استادانو ته په پاکستان کې د تعلیم د خپرولو په خاطر د وسیدو اجازه ورکړي او استادانو ته دي په درو ورځو کې د پاکستان د پرېښولو پریکړه بیرته واخلي. دا د ونې ورده چې د ترکو ولسمشر د پاکستان د دوو ورځو د دورې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون سوی دی. خو د هغه د راتګ څخه لمخه حکومت و ترکو استادانو ته د پاکستان څخه د وتلو امر کړی و. د ترکو استادانو په څارنه کې دا وخت په پاکستان کې د 2000 څخه زیات زده کوونکي د نړیوالې کچې زده کړې کوي.
خبریاست د روسیې، امریکا او فرانسې درې فضانوردان فضایي سټېشن یا تمځي ته روان شول. دوی د پنجشنبه په ماښام د فضایی بیړۍ ساویز په وسیله په قزاقستان کې د روسیې له فضایي اډې څخه فضا ته واستول شول. څو شپږ میاشتې په دغه سټېشن کې تیرې کړې. د امریکا ویټسن، د روسیې اولګ نوفیتسکي او د فرانسې تونتسکي به په فضایي تمځي کې د شپږو میاشتو لپاره تحقیقات وکوي. د دوی وړونکې فضا بیړۍ چې ساویز ام اس 03 نومیږي 50مه سفینه ده چې فضایي تمځي ته لیږل کیږي. د دوی د سیړنې زیات تمرکز به په دې وي چې په داسې ځای کې چې وزن نشته د ژوند شرایط تجربه شي. حاضر دمه په فضایي تمځي کې درې نور فضانوردان شته او په لنډ وخت کې بیرته مځکې ته راګرځي. فضایي سټېشن له مځکې له 310 تر 415 کیلومتره لرې د مځکې مدار ته نږدې د 15 هیوادونو له لورې جوړ شوی دی. دا تمځای د ورځې 15 وارې تر مځکې راګرځي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. سموده مخکې مو د ځوانانو د روزنیز پارلمان په اړه خبرونه درلوده. په دې خبرونه کې به په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیلګې یا کابل موډل یونایټیډ نیشنز په اړه معلومات واورئ چې د ځوانانو پارلمان ته ورته تمثیلي بڼه لري.
د کوم یو نو هیومن رائټس
یوش میره موافق او نور اعتراض لري. دغه یو سلو شپیته ځوانان په کابل کې راټول شوي چې د ملګرو ملتونو د سازمان غونډې تمثیل کړي. دا ځوانان په دې غونډه کې دا زده کوي چې څه ډول په ملګرو ملتونو کې د یوه هیواد استازیتوب وکړي، د خپل هیواد مسایل له نورو سره مطرح کړي او له خپل سیاست او پرېکړو ننګه وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د تمثیلي غونډې د عمومي روابطو مشره نرګس باران وایي د دې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې ځوانان په دې وپوهول چې ملګري ملتونه څه ډول غونډې کوي او کوم کارونه ترسره کوي.
اهداف اولی ای کانفرانس
د دې کانفرانس لومړی هدف دا و چې ځوانان په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره آشنا شي. دا چې کله په ملګرو ملتونو کې غونډې کیږي، له کومې مرحلې پیلېږي، څه پروسیجرونه لري، څه ډول تی مراحل کیږي او په کومې مرحلې کې پای ته رسیږي، دا مو ځوانانو ته ور زده کړل. د دې پروګرام بل هدف دا و چې د افغانستان ځوانان سره راټول کړو، ځکه ځوان نسل هغه نسل دی چې تر نورو په ستونزو ښه پوهېږي او ښې حل لارې هم دوی وړاندې کولی شي. نو غوښتل مو چې له ځوانانو د هغوی ستونزې واورو او دا چې دوی څه حل لارې ورته لري.
میوند میری چې د کابل موډل یونایټډ نیشن د غونډې په جوړولو کې برخه درلوده وایي دا د غونډې له جوړولو یې هدف دا و چې ځوانان د نورو هیوادونو له سیاستونو سره آشنا کړي.
په انټرنیشنل ډیپلوماسي باندې ډیر کم خلک په افغانستان کې پوهیږي، نو موږ غوښتل چې نورې دنیا ملکونو کې چې دا یونایټډ نیشن دا ماډل کوم پریزنت کیږي، موږ ولې په کابل کې داسې کارونه کوو چې زموږ ځوانان هم د خارج د ملکونو د پالیسیز او د هغې شیانو نه خبر شي. نو دې دپاره بیا موږ د سوشل میډیا استعمال وکړو او کینډیډیټس مو انوایټ کړل، موږ هغه شارټ لیسټ کړل او هغې ترمنځ لکه بیا موږ ان سلیکشن وکړو.
نرگس باران وایی دوی دا ملګرو ملتونو تمثیلی غونډې ته هغه ځوانان انتخاب کړي وو چې سیاسي پوهه یې درلوده او په مسایلو ښه پوهېدل. هغه زیاتوي په انتخاب شویو ځوانانو کې ډیری محصلان او له سیاسي مسایلو سره آشنا کسان دي.
یو کس چې په دې پروګرام کې ګډون کاوه لومړی موږ مخامخ نه لیده، هغه ته یو ځانګړی فورم ورکول کېده. هغه به دا فورم ډکاوه او وروسته د هغه فورم پر اساس چا چې ډېر ظرفیتونه درلودل هغوی به انتخابېدل. هغه ځوانان چې په دې پروسه کې ګډون کاوه عمرونه یې له 13 تر 15 کلونو پورې وو، چې ډېری یې د پوهنتونونو محصلین دي او هغوی چې دندې لري او ښو موقفونو کې کار کوي. نو دې غونډې ته ټول ځوانان د وړتیا، لیاقت او فورم پر اساس انتخاب شوی دی.
شایستگی، لیاقت تمام کاندیدا و بر اساس فورم انتخاب شدن.
په کابل کې د ملګرو ملتونو تمثیلي غونډه د ملګرو ملتونو د سازمان په څیر د بشري حقوقو عمومي غونډې خزو او امنیت په برخه کې څلور کمیټې لري. نورداد صحاک چې د بشري حقوقو د کمیټې غړی وو وایي دوی د عراق او سوریه ستونزو ته د یوې مناسبې حل لارې پر موندلو کار وکړ.
د ملل متحد حقوق بشر په کمیټه کې ومه او موږ چې دا ورته وایي ریزولوشن پیپر یعنی قرارداد خط جوړم که چې موضوع وه د عراق او د سوریا د بیا رغونې لپاره کړنې او په دغه کې مو البته د حل لارې ورته پیشنهاد کړلې، وړاندې م کړلې تر څو څنګه جنگ پای ته ورسیږي او له جنگ نه وروسته د سوریا او د عراق خلکو سره څنګه کومک وکولی شي چې هغوی بیرته څوک چې خارج ته تللي هغه بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
ښه به دا نه وه چې ډېر فوکس مو د افغانستان په مسایلو کړی وای.
د ماډل یونایټډ نیشن اصول او قانون داسې د هغه ته چې کومه موضوع ورکول شوي وي هماغه پورې محدود وي. البته په دغه کانفرانس کې د افغانستان په رابطه کوم شی نه و مشخص شوي، نه دا چې کومه کمیټه وه، نه دا چې کومه موضوع وه.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي محصل عبدالله جاوید وایي په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو کې د افغانستان استازي په سمه توګه د خپل هیواد استازیتوب نه شي کولای، خو دغسې کنفرانسونه او غونډې له ځوانانو سره مرسته کوي چې کاچیرې دوی په راتلونکي کې نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د استازو په توګه ورپېژندل کېږي د خپل هیواد ښه استازیتوب وکړي.
په کابل ماډل یونایټډ نیشنز کې څلور کمیټې وې، جنرال اسمبلی وه یا عمومي مجمع وه د ملګرو ملتونو، همدارقم د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا کمیټه وه، د ښځو کمیټه وه، د بشر د حقوقو کمیټه وه. زه په دې کمیټه کې په تمثیلي توګه د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع په کمیټه کې د یونان نماینده وم. اصلا موږ دلته د ملګرو ملتونو کوم پروسیجر د کار ډول چې د هغه مګدل تصدقه د ملګرو ملتونو د کار د ډول او د هغوی کوم اصطلاحات چې کاري هغوی چې سره قمت ځانته ملګری هوادونه پیدا کوي ملګری ملتونو سره قمت یو موضوع د بحث لپاره وړاندې کوي دا دام ذکر متاسفانه زه په دې نظر باندې چې نیمګه کوم استاذي چې په نړیوالو سازمانونو کې او په ملګرو ملتونو کې دي هغوی د افغانستان نمائندګي په سمته ګمان نه شي کولای په همدې خاطر د همدې لپاره د افغانستان مسایل چې دی هغه په نړیوالو سطح باندې په غوږ باندې په سم ډول باندې بحث نه کیږي زه هیله لرم چې دغه ډول کنفرانسونه چې په افغانستان کې دا دریم یا څلورم وو همدا ډیر شي تر څو پرې د موږ ځوانان او د نوې نسل چې دی د مخکې نه وروزل شي
د ملګرو ملتونو لومړنۍ تمثيلي غونډه په 2014 کال کې په کابل کې جوړه شوه خو په نورو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو لا جوړېدو وروسته دغه سی غونډه او کنفرانسونه کېدل سنا ستانګزی چې د ملګرو ملتونو په تمثيلي غونډه کې د فرانسې استازیتوب کاوه تریو مو پختل چې سړول غړیتوب تر لاسه کړ او په دې غونډه کې څه زده کړل
زما ورور پیښور کې هغه درس وایي نو هغه ماته د لینک راولېږي وایي دلته رجسټر کزان ما ورته لمل سمه ده نو دلته مې چې ځان رجسټر کړ نو کوم شی چې زه وایم پولیټیکل ساينس یا سیاسي علوم نو دې سره ډیر مرتبط دي دا شین نو دلته مو رجسټر وکړ او ایمیل باندې دوباره د تاسو ته جواب درکې چې کامیاب شوی یو کنه او بیا راغلو دلته یو هفته مخکې د کانفرنس نه ټریننګ ټریننګ کې دوی هماغه سچې پروسیجر هغه ټول درته تشریح کوي
د فرانسې په اړه د چکله تحقیق وکړ څه درته نوې وو
موږ پولیټیکل ساينس یا هماغه سیاسي علوم وایو موږ ته دا شان دومره نوې نه یي موږ زو تحقیق کوو په خپل پانتون کې د همدې هیوادونو په باره کې نو ماته دا نوې وو یعنی چې موږ موضوع چې وا یوز اف فلی اتونومس اوپنس یعنی د روبوټونو د درون څخه استفاده کیږي یعنی فرانسې د موضوع نه حمایت کوي کنه د درون څخه استفاده هغه منې کوي دا شان ماته نوې ودلته
دلته تاسو چې څه تر لاسه کوي بیا به نو دین اورس تاسو څه کوي
دین اورس خپل تحقیق ته ادامه ورکوم ان شاء الله داسې نور غونډه به می هغه کې به اشتراک کو او چې موږ معلومات ډیر سی او خپل وطن ته خدمت وکړو تر څو چې معلومات نه لرو یو کارونه کوزامت نه به خپل وطن ته خدمت نه کیږي
نورداد صحاق وایي په افغانستان کې دغه سی غونډه او کانفرنسونه باید ډیر شي ځکه ځوانان پکې ډیر څه زده کولای شي
البته دغه کانفرنس موډل یونایټډ نیشن ورته ویل کیږي په نور نړۍ کې ډیر عام ده او حتی د 14 کلن او 15 کلن ځوانان هم پکې برخه اخلي خو لبا د مرغ افغانان د سر ډیر آشنا نه دي خو حتی خبره ده چې په دغه یو کال کې دغه سی ورته کانفرنسونه دا څه فکر کوم دریم کانفرنس ده چې په افغانستان کې جوړ شوی دغه کانفرنس د دې لپاره ده د بل حسین د شاګردانو د ځوانانو چې هغه د دوی ظرفیت لوړ سي د چیرنې په برخه کې ځکه دوی ته کانفرنس مخ کې یو موضوع ورکول کیږي هغه موضوع باندې دوی خپل چې پوزیشن پیپر ورته وایي غلي کل کیږي ریسرچ کوي په داخله کانفرنس کې ډیر شانس د کیږي البته کثیر ته څوک مکتب راولې یا پونتون اول ځل لپاره خبره کې ډیره ګران وي خو په دغه ځای کې دغه ټول شین زده کیږي البته تحلیل څوک څنګه کوي بل ټول نه د دنیا په رابطه او معلومات ډیر زیاتېږي خبرې چې په دنیا کې څه روان دي
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موین ډاکټر کمال سادات د دغه سی پروګرامونو جوړول د ځوانانو په ګټه بولی هغه له نورو ځوانانو هم غواړي چې په دغه سی غونډو کې ګډون وکړي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي
د ځوانانو دا ډیر ښه پروګرام دی مونږ له دغه ځوانانو سره له ډیر نږدې نه کار کوو کله چې په لومړي ځل دغه پروګرام جوړې دی د دې له ټولو مسؤلینو سره مونږ یو ځای کار کړی دی اوس هم ور سره یو ځای کار کوو چې کوم امکانات مونږ لرو هغوی ته برابرو او په یوه ښه همغږۍ سره دغه پروګرام چې دی مخ په وړاندې بیایو مونږ له هغو ځوانانو نه چې هغه له بین المللي نړیوال سیاست سره علاقه لري په دې پروګرام کې د ګډون وکړي ترڅو دوی د ملګرو ملتونو لکړنو خبر شي او بیا د افغانستان ځوانان هم په ملګرو ملتونو کې مامورین شي التکار وکي او نړیوال سیاست ته چي داخل شي
خو ګوریدونکو دا تاند څنګه محمد مروا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي پی ای ټکای ازادي رادیو ټکای کام او کا فیسبوک تلاس رسائل لري په دې پته هم پیدا کولای شي facebook.com/tandesange تر بلې تاند څنګه مو په لاس پارم
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
حقیقت سدی
د ازادي رادیو ډیرو درنو او خوږو اوریدونکو ګران اوریدونکو سلام او خیچاري. سوله د هر افغان غوښتنه ده. افغان حکومت کلونه کلونه د سولې درامسته کېدا لپاره هڅې کړي. په دې وروستیو کې افغان حکومت وتوانید چې د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک امضا کړي. دا چې د یو شمیر اسلامي احزابو فکر او غوښتنه په دغه برخه کې څه ده، موږ نن د افغانستان د نجات د ملي جبهې له منشي ډاکټر ذبیح الله مجددي سره غږېدلی یو. ښاغلی ډاکټر صاحب، تاسو سره کله وایو ستړي مشي؟
او استاذ ټول او دین کې ته سلام او احترام تقدیمه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. لومړی پښتني په توګه په دې وروستیو کې افغان حکومت د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک لاسلیک ستاسي دریز دغه تفاهم لیک په برخه کې څه ده؟
موږ د مجموع د جناب حضرت دریز او د جبهې د رهبری دریز هغه زموږ د صلح غوښتن کېجو او د صلح طرف دی کوو. خدا توافق نامه چې امضا داستیک شوې ده دواړو طرف نه دیکس نقایص موجود ده. هغه په باره کې موږ مختار مخ جناب عیسی تقریبا شپږ میاشتې وړاندې چې هغه متن اولی لا سراغی ځینې مواد ته د اصلاحاتو مناسب وړاندیز وکړه. هغه واستول شورای امنیت، شورای صلح ته او جناب رئیس جمهور ته. متاسفانه هغوی ته پام ونه شوه. بیا په آخر کې چې بل متن راغی په هغه حساب چې خیر دا نور مسایل نه همون تیریږي د سال د حمایت لپاره، مګر دا دوه مسله اساسي مسایل ده چې یو نقص حقوق العباد ده چې هغه مسئولیت قضایي بلا قید و شرط رهبری د حزب اسلامي محترم ته هغه شوی ده، تضمین شوی ده. او بل هغه ده چې دا القاب ورکول جناب اتحادیه صاحب ته د دې په اساس چې د دې ازادي د کشور او د صلح لپاره تلاش کړی ده. دا واقعته چې قطعی اساس لپاره تر اوسه تلاش نه وکړي او دا سي القاب هیڅ رهبر سیاسي یا جهادي تر اوسه نه غوښتنې کړې ده نه ورته وکړ شو. د دې دوه ټکو سره مخالفت
ده. دا دوه مسلې راولړي، یو د لقب او یو د حقوق العباد مسله. کچیر ته موږ فکر وکړو غنو البته مشرانو تلته په افغانستان کې القاب ورکړل شول او سم ورکول کېږي. په دې وروستیو کې مزینو کسانو ته ورکړل شول. زما پوښتنه په همدغه ځای کې ده چې د یوازې د لقب مسله وي په دغه برخه کې ستونزې وي؟
نه، یوازې نه دغه مسله، هغه مسله مهم تر مهم مسله اصل شریعت د اصل ندم رات شوی چې لباد دخل شوی ده. دا مسله مهم ده. القاب ګمه کسی یو جناب مرحوم آلازدت زایشات پدر ملت نوشد بل چهت آقاب نید بکر شویده. مرحوم استاد ربانی تکل شهید سلوه ایخ پسل شهیدات شهادت نقشه بشد بل جوانده تا ممتاز آقاب نوکه پاسانی افغانستان که متاسفانه. نو دا یو امتیاز ده چه عدالت نده پدیگه، عدالت نمارد کهی مگر است دجاعت باق کم دیر اشتباعات کرده او پس چه دولت دلت تأسیس شو نوی حالت راغی په دې سوال اسکار کوم ډیر اشتباهات شوې د متاسف
کده
حقوق دي تور کول عدالت نه
کده حقوق العباد مسله وی دي تور ته ګڼور جهادي رهبران هم موجود دي چې غویم ګڼ افغانان وژلې دي په جګړو کې دل تخکیل ولې دا غوي خبره نه راپورته کیږي
او ته چا خپل باد بخره ده ونه ده بخره
ما خود دلته خو قضایي مسؤلیت لري غوي ګرځي هم ده اوس
نه رسمن چا دې ته نه دی منلې. نو ګوري مقصد دغه جناب عیسی دا موضوع چې ده د اول سر از حساب د حقوق د ولوس افغان دفاع کړی ده. جناب عیسی وخت چې رئیس شو سناو مجلس نشرانو جرګه هلته ولسی جرګه فیصله وکړه چې پخوانی جنایت نه باید پښتنه ونه شي. جناب عیسی هغه باندې اعتراض وکړه و حقوق العباد باید هغه مستثنا شي. اغه اصلاح کړه او حقوق العباد په داخله کړه چې بل حقوق العباد نور جرایم نه پښتنه نه کې دولت نو حقیقت اغه اصلاح کړه بیا امضا ته واستول حزب ده. دا یو اصل ده، دی اصل موږ نشو تیر درې.
په دغه جګړو کې ستاسو جبهه رهبران او غړي دوی خکیل نو؟
نه وقتی هغه وخت نه چې دولت تاسیس شو ځان سره راغې خپل مجاهدین باندې ټول باندې امر وکړ چې خپل اسلحه ټول تاسې دولت ته ورسپاره هم په ولایت کې هم په مرکز کې ځکه په دې ژبه کې جمهور کوم هیڅ کار اختل نه و الحمدلله
اوس د هل لار څو تاسې د حکومت سره حتمی ده چې ناس به مر سره کړی وي خپل پیشنهادات به مرته وړاندې کړی د حکومت جواب تاسو څو د هل لارې څو
مون خپل دلیل لکه شما عرض وکړه اول سر نه چې دا متن ځان اصل ته ورسې شپږ میاشت وړاندې هسه په نظریات حکومت ته واسطه و هغه دا اصلاحات نشر راوسته او اوس مون خپل دلیل اعلان کړی دا مصاحبه مطبوعاتي کې ټول عام ورسته چې مون پخوانی دلیل هم دغه و هغه ته موارد چې مون اصلاحات جنو وایسته وقفته و هغه ته موارد مطبوعات هم وکړه تاسو نو دغه هغه تشریف دلو دله په هغه مصاحبه مطبوعاتي کې او د دا دوه اخري موضوع چې مونږ نشو تیرې دلای مخصوصا د عقل بعد د نقص نه نشو تیرې دلای هغه مو دولت هم سپارلې ته او مطبوعات ټول ولستم ویلې ته نو د دولت وظیفه د استخدام کوي
او کچېری دغه اته موارد اصلاح نشي ستاسو دریز به په هغه وخت کې څوي
اته موارد موږ چې د لباش دولت شاید مشکلات دلته نور مو تیر شو هغه دوه جناب هسه کلک دلیدلې ده دلیز خود د القاب ارتباط کې دا دلیز جناب هسه وایي چې اوس نور رهبران چې رئیس جمهور وایي چې القاب ورکو اسد د سره مخالف ده وایي دا مناسب نه ده اوس نو د عقلبات باور کوم منطقه موقف ده چې دا د منلو ول نه ده او ممکن تحرکات هم نکوي جناب عیسی دا پالیسی نده چه مظاهری جور که و دیر مسائل پیخ شوی عیسی بانده دیر تو متون شوی مظاهره نده کلی ده مونگ اخپل دریز ورانده که و نو که دولت زمون خبر واوری و اواغا اصلاح که هم دی دولت بخیر ده هم دی ولس دی ممت بخیر دی ولس بخیر دی ملت بخیر ده او هم داست یو اشتلو اشتباه دی دولت او دی توافق نامینا لیریکی گی او کوي نه مدل نو موږ خپل مسؤلیت تر سره کړی دا
جناب ډاکټر صاحب ته وبله مسله راولاړی دي تاسو ویلي چې یو شمیر غنور جهادي مشران جغویم وژنې کړی دي غویم ګرځي البته حقوق العباد ورته نه دی بخل شوی کچیرته موږ دغه یو مسله ډیر ټینګ ونیسو او په دغه یو مسله باندې موږ دغه د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د تړون ماتيږي او حال دا چې په بلې خوا کې زموږ یو شمیر ډیر مشران دلته ګرځي چې هغه ډیر په پسلګونه کسان وژلي دي هغه دی ګرځي او دغه د سولې تړون الته چې زموږ امن پر راضي زموږ سولې پر راضي په دې یو مورید باندې ماتيږي او جګړه نورم دوام کوي فکر نه کوي د اسلامي حزب د رهبری هيئت دی وغړي په توګه دا به تاسو د ولس سره جفا کړی وي
نه په هیڅ صورت بلکې موږ عدالت پر ځای کړی وي او ولسته خیر رسولې
او عدالت خو به دواړو خو ته پلی شي د نور مشان باید
هیڅ چانه د ولشنون مشان ته حق ول باد بخښ شوی ده ما از وکړه چې وخت ورسې چې دا فیصله وکړه چې هغه سبب اصلاح کړه
او مسله خو ته په قضایي مسؤلیت کې د مګر دوی ټول قضایي مسؤلیت
لري قضایي مسؤلیت نه قضایي مسؤلیت نه لري یم نه لري هر څوک چې راشي دوی باندې اعتراض وکړي محکمې ته تلای شي خپل اعتراض سرانوري ته وړاندې کولی شي محکمې ته تلای شي دا کولی شي وخت چې تاسو مسؤلیت قضایي وکړه بیا دا کار نشي کولی او دا فکر کوم چې دا یو اصولي موقف ده او مونږ خو نه د ولش مته اس محکمه شي مونږ نه ویلې مګم دا حق باید ولس ولري چې حکما باندې هر چا باندې باید راشي حق ولس دا حق ولري دا امتیاز باید چاته ورنکل چې هغه باندې دعوه نشي کولی ځکه مونږ دا اصل په اساس دا خبره کوو او د دې اصلاح ډیر اسان ده ما په ولوی مجلس کې جناب رئیس جمهور نور مشران مو د اصل په طرف ما ویل شي دولار دولار لی یو د احمد یار صاحب خپل یو عالم ده د اسلام باندې کتابونه لیکلی ده پیګ چا خپل عبد شاه نشي بخله په خپل وزي مطبوعات وایي چې جناب رئیس موقف صحیح ده د نور ارګانونو چې دا تقاضا کوي دا صحیح ده ما کله وایي چې شریعت نه زه پورته یم عقل باد ما تاسو بخي هغه به اصلاح کړی دا یو لار ده دا ډیر شرفمندار لار هم ده قضا او د احمد یار صاحب حیثیت هم بخوندې وي او خلک هم تنه خوشاله شي دا موضوع اصلاح بل دوال مسک سره کې تاسو ګوري قانون اساسي د لوی جرګه په طرفه هغه شوې ده خلک په هغه تغییرات والی دا یو توافق نامه ده دواله طرف د کینی دا خبره مو رئیس جمهور ته په مجلس کې وکړه د اصل طرفه تاسو په طرف سره کین ته ماده اصلاح کی دومره ویل کی چې په استثناء د موارد د نقض او غلبات مسنه تقاضی د تر کو پیاو جبله د مس اسلامي دوه خلکين بده اسلامي دوه صد مسله ده دومره یو لوی مسله یو خلاف شریعت مسله ولی دولت فیصله وکي او هغه اسلام نه کوي اسلام هر شي اسلامي هر قانون اسلامي ده اسلام توافق نه مده مشکل نه ده موضوع مګه مهم ده غلا چې جناب متیاس نمائندگان موږ اوریدلې چې کله چې دا موضوع پورته کیدل حق له باد دې مجلس نه وته نو ولې دومره دوی هغه نه دي ګوره سو ورځ وړاندې د حرکت انقلاب سره یو مجلس او علما ته تجربه دلته جمع شته دا خبره وکړه چې دوی دوی ولې د موضوع دونه بیریږي که خدای نه خواسته دوی د خلق وینه توې کله یو اعتراف ته خراج د عذر وغواړي او کنه نو ولې د موضوع دونه بیریږي دوی خو دوی د موضوع اصلاح
او یو روسي پښتنه وغدا چې په دې روسيو کې خغلی ګلبدین حکمتیار له یو شمېر رسنیو سره په مرکو کې ویل چې دی بخنه نه غواړي په تا خبر کې چې تاسو د ګوند د ریس سره
موږ وایو چې حکمتیار صاحب خو خپل د معلوم ده چې د دې د بجهاد وخت هم ځین کسان د دې د حکمتیار صاحب حکم شهیدان شوې ده د مهاجرینو له دلنه او د دې مثلا موږ لرو زمون کومادانان چې د حکمتیار صاحب سره راغلي مو ته راغلي دوی ترور کړی ده دا حساب ده خپل په یوه کار کړی ده بل کابل باندې ډیر وختونه حکمتیار صاحب واچول نور کسان هم دا راکتونه فایل کړی ولس باندې بې ګناه ولس باندې خپل حکمتیار صاحب دی عالم په عیس دی ورته معلوم ده معلوم ده چې ضرورت چې محکمه دی محکمه کې خپل ته ولاندې راشي چې عذر وغواړي دا خبره ده او کنه خو نورم عذر نه ده وخت دی نورم باید عذر وغواړي تما کوم اعتراض کوي خلک مند باید عذر وغواړي
مثلا څوک باید عذر وغواړي
د نوم نه اخلم
ډیر مننه کوم د ازادي رادیو ډیرو درنو خوګو اوریدونکو ګران اوریدونکو دا وساس لپاره د دیونی حقیقت سره پروګرام چې بوګ د افغانستان د نجات د ملي جبهه لمنشي خاغلی ډاکټر زبیح الله مجددي سره ته چمتو کړی و تر بیا خې چاري